افغانستان کې د سحر لاس بجې سوي. السلام علیکم. د خبرونه تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې جمهوري ریاست ولسمشر به ولسي جرګه له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. نن یکشنبه ده، د کب یهود میاشتې 15مه د فبروري 24مه. د افغانستان ولسمشر نن د یوه دولتي هیئت په مشرۍ نیمروز ولایت ته ورسېد. د کرکټ ملي ټیم پرون درې مهم نړیوال ریکارډونه ټینګ کړل. سعودي عربستان د لومړي وار لپاره یوه ښځه په امریکا کې د سفیرې په توګه نومولې ده. د افغانستان ولسمشر نن د یوه دولتي هیئت په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. حکومت وایي چې محمد اشرف غنی به په زرنج ښار کې د چابهار بندر خواته د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړۍ بستې د حرکت په مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوري ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی به په نیمروز کې له مخورو، دیني عالمانو، ځوانانو، ښځو او تجارانو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه به نن د هند پر لوري حرکت وکړي.
قرار است که اولین معموله
د افغانستان د موادو لومړی بسته به د زرنج له شاره د وریښمو پله او بیا د چابهار پر لارا هند ته ورسیږي. چابهار بندر د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار ګڼل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې نړیوال ریکارډونه پرون ټینګ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره د شل اوره کرکټ دویمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه شل اوره لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د آیرلند پر وړاندې په دویمه نړیواله شلاویزه لوبه کې درې نړیوال ریکارډونه مات کړل او درې ریکارډونه جوړ کړل. هغه دا چې کمو توپونو باندې حضرت الله ځازي خپله سلیزه پوره کړله او ورسره څنګ کې هغه ریکارډ چې د دوو لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا و هغه ریکارډ هم افغان لوبغاړو مات کړ او له هغې زیاتې منډې جوړې کړلې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي حضرت الله ځازي 16 ووهلې چې هغه هم نړیوال ریکارډ ګڼل کیږي. د افغانانو پرونی مسابقې د استرالیا ریکارډ مات کړ چې په 2018 کال کې له سریلانکا سره په مسابقه کې ټینګ کړی و. استرالیا 233 منډې کړې وې. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دهرادون ښار کې درېمه شل اوره مسابقه لري. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. سعودي عربستان د لومړي وار لپاره یوه ښځه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سفیرې په توګه نومولې ده. د عربستان دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې شهزادګۍ ریما بنت بندر بنت سلطان د واشنگتن لپاره د نوې سفیرې په توګه نومول سوې ده. نوموړې به په امریکا کې د سعودي عربستان د پخواني سفیر لور ده. ریما به د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د کشر ورور شهزاده خالد بن سلمان پر ځای په امریکا کې سفیر سي. دا ټاکنه په داسې وخت کې کېږي چې ریاض هڅه کوي د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له کبله په نړیواله کچه د انتقادونو په وړاندې مقابله وکړي. دغه خبریال په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ایجنټانو لخوا ووژل سو. شمالي کوریا تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان سوی دی. د شمالي کوریا دولتي آژانس کی سی این ای راپور ورکړی چې د دغه هیواد مشر مرکچی کیم یونګ چول هم د شمالي کوریا د رهبر له خور کیم یو جونګ سره په دې سفر کې ملګری دی. هغه ریل ګاډی چې دغه کسان یې لیږدول پرون شنبه د چین سرحدي ښار داندونګ ته ورسېد او بیا ناوخته یې د ویتنام پر لوري حرکت وکړ. د شمالي کوریا د رهبر د سفر پلانونه د دغه هیواد د منځوي سوي حکومت لخوا پټ ساتل کیږي. تمه کیږي کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د دوی بحثونه به له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پر تصفیې متمرکز وي. د شمالي کوریا رهبر او د امریکا ولسمشر د لومړي وار لپاره په 13 جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی وو. واشنگتن له دې امله سخت اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د 1400 فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په تورونو کسانو کې یو پیژندل سوی ژورنالیست جان دوندار او یو پیژندل سوی بشرپال یا فیلانتروپیست عثمان کوالا چې د خیر ښېګڼې کارونه یې کول هم شامل دي. ژورنالیست جان دوندار د ترکیې د جمهوریت اخبار مسؤول مدیر و چې په 2016 میلادي کال کې جرمني ته وتښتید. هغوی دواړه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر ضد د مظاهرو په تنظیم کې په لاس درلودلو تورن سوي دي. د ترکیې محکمې تر اوسه د هغوی پر ضد جوړ سوي اتهام لیکونه نه دي منلي. که چیرې دواړه مجرم وپیژندل سي په عمري بند به محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترکیې حکومت باید د خپلو خلکو د بیان ازادي، سوله ییزو جلسو او غونډو حق ومني او درناوی یې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پلادینو وویلي چې په هره سالمه ډیموکراسي کې باید خلک د بیان د ازادي او سوله ییزو جلسو حق ولري. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 10:06 سوي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ولسي جرګې له نویو وکیلانو سره افتتاح کړي. که څه هم د ولسمشر بیان د ولسي جرګې د پرانیستلو نیټه اعلان کړه، خو یې ویل چې ملي شورا به د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته افتتاح سي. ټاکل سوی د روان مریض کال د کاپر پر 15 له ژمنیو رخصتۍ وروسته ملي شورا خپل کار پیل کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان جمهور ریاستوای د سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې اړوندو بنسټونو د 14 خزو په ګډون د سلوراتیا کسانو لیست له اسنادو سره جمهور ریاست ته سپارلی چې د محلي اسناد تر څېړنو لاندې دي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې له قانون سره سم په ورځو کې به د کمشترانو د انتخاب او کمیسیونونو ته د دوی د ورپېژندلو کارونه بشپړ او دوی به په خپلو کارونو پیل وکړي. ښاغلی چخنسوري زیاتوي چې د ولسي جرګې پاتې نتایج د نویو کمشترانو لخوا اعلان او له هغې وروسته به ولسمشر نوی پارلمان افتتاح کړي.
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنه
هغوی ولسمشر به نوی پارلمان افتتاح کړي. البته د نتایجو له اعلان وروسته که چیرې کمیسیون خپل کارونه چټک کړي او نتایج اعلان کړي، نو ولسمشر به له زړو نه بلکې له نویو وکیلانو سره پارلمان افتتاح کړي. څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره سم جمهور ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشتران له دندو لرې سوي او پر ځای به یې نوي کمیشتران وټاکل سي. د نوي قانون له مخې د کمیشترانو په ټاکل کېدو کې باید سمتي قومي جوړښتونه په پام کې ونیول سي. د کمیشتران به د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره د 13 کاندیدانو لخوا رای ورکول کېږي او د دوی دندې به د رایو د اندازې په اساس ځانګړې کېږي. او کمیشنران چې زیاتې رای ترلاسه کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو په توګه ورپسې 15 تنه، د شکایتو کمیسیون د غړیو او کمې رای ګټونکي 2 تنه به هم د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. ټاکل سوی چې د روان مریض کال د کپ 15 د افغانستان پارلمان له ژمنیو رخصتیو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا افتتاح سي. اوس سوال دلته ده چې آیا نوي کمیشنران به وتوانېږي چې په شاوخوا 10 ورځو کې د ولسي جرګې د کوچیانو او هندوانو د حوزو په ګډون د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په پاتې حوزو کې د ستونزو زیاتوالي ته په کتو نوي کمیشنران به همونتوانېږي چې نتایج زر اعلان کړي.
زه فکر کوم چې نوې کمیسیون چې راځي هغه به په هغه جنجالي ولایتونو کې لکه کابل، لکه میدان وردګ، بغلان، همداسې نور ولایتونو لکه پکتیا ایزي به ډېر وخت لته مصرف شي او هغه نېټې ده چې د پارلمان کار پیلېږي. زه ډېر یقیني او باوري نه یم چې کمیسیون وتوانېږي تر هغه وخت پورې ټول مسایل بشپړ.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې نوي کمیشنران باید د پاتو حوزو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان کې شفافیت په پام کې ونیسي او عدالت د سرعت قرباني نه کړي.
اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې د مخنیوي په اړه لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمخاله کې لیکلي په افغانستان کې د هند او پاکستان له نیابتي جګړې مخنیوي وشي. په سرمخاله کې راغلي پاکستان او هند د کشمیر د مسلې پر سر درې ځلې له یو بل سره جګړه کړې ده. دغه جګړې دواړو خواوو ته درانه تلفات او زیانونه اړولي دي او اوس چې دواړه هیوادونه د اتمی وسلې خاوندان هم دي د دوی ترمن د وی بلې جګړې د پیلېدو امکان شته. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې منځ کې افغانستان له سلويخ کلن جګړې وروسته تازه سولې ته رسیدلو امکان ترلاسه کړي او دا مسله باید د پاکستان او هند د سیالیو تر سیوري لاندې را نشي. ورځپاڼه لیکي د پاکستاني چارواکو د څرګندونو له مخې د پاکستان او هند ترمن هر ډول تاوتریخوالی به د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي، خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د افغان حکومت مشران باید رامنځته شوی فرصت ښه مدیریت کړي او پرې نه ږدي چې دا موقع له لاسه ووځي او د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ احتمالي جګړه د افغانستان د سولې په هڅو خاورې واړوي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. هیواد په خپل مطلب کې لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال په افغان سوله کې لښکېلو هیوادونو غواړي چې د سولې د خبرو د اسانتیا هڅه دي وکړي، خو د افغانانو پر ځای دې تصمیم نه نیسي. په مطلب کې راغلي چې سرور دانش یوې غونډې ته په خبرو کې دغه شان د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې تر نامه لاندې باید د یوې بلې نیابتي جګړې په فکر کې نه وي. دنیا خپلواکی ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د سیاسي شنونکو په حواله لیکلي. دنیا په خپل دغه مطلب کې لیکي سیاسي شنونکي هم له دې مسلې په اندېښنه کې دي او وایي چې یوازې او یوازې فعاله ډیپلوماسي افغانستان د هند او پاکستان له نیابتي جګړې ژغورلی شي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د دوهم ځل لپاره له پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. په مطلب کې راغلی چې ځینو رسنیو دا خبره د ولسمشر د ویان هارون چخان سوری په حواله کړې ده، ویلي چې پاکستان له 2012 کال راهیسې د افغانستان ملي حاکمیت نقض کړی او کونړ، نورستان او ننګرهار سرحدي ولایتونه یې تر خپلو راکټي حملو لاندې راوستي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د ولسمشر ویان هیله څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغې موضوع په څېړلو سره جدي غبرګون وښيي.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستکولو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له خوا وسي، خو دا پروسه څنګه پیل کېدلی سي؟ فرشته جلالزی ته عمر داودزی وویل
د امریکای خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شولې. اوس کرا کرا دغه وضاحت را برسیره کیږي طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دولت سره کینینی پیشرفت نشي کوي په خبرو کې د امریکای د حکومت سره د امریکای د دولت سره، او ان شاء الله ما په فکر هغه حالت ته نږدې یو چې د افغانستان د دولت یو همشمول ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکرې ته کینی، او هغه وخت کې بیا چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کېږي د خبرې حل بیا نږدې کېږي.
تاسو دا خوشبینی او امیدواري په څه اساس وایئ؟ دا د سې
علایمین ما یو خبرنلی اجماع موجود ده د افغانستان خلق ټول په یو आवाज باندې سوله غواړي او د طالبانو نه غواړي چې دولت سره د مذاکرې لپاره مخ په مخ کېږي، او طالبانو کوم زه دا علایم مینم چې هغه کوم سولې ته لیوالتیا ډیره شوې ده، خو دا چې په کوم شکل سوله دوی خپل مقاصد ته په کوم ترتیب او په کوم تسلسل رسیږي په هغه کې لا لږ وخت ضرورت شته دی چې وضعیتونه رامنځته شي او بیا سره مخ په مخ کېږي مذاکرې.
او د اوسې طالبان چې کله د دوی سره د سولې خبره مطرح شي پاکستان خبره مطرح شي، اوس ملا برادر د ځینی دلایلو په اساس کته هم د دوی د طالبانو یو جګ پوری غړي رسنوي ته ویلي چې د غشتل چې ولر قطر ته او د سولې خبرې د په مشتي وسی خدای د غسوي ممنوع سوي د راپورونو په اساس، او پاکستان سفیر په کابل کې وایي چې مثلا هند د پاکستان سره اړیکې خراب کړي د افغانستان د سولې پروسه به مت سره، یعنی پاس د پاکستان مسلې ته څنګه ګوري؟
ما برداشت دادې چې د پاکستان سره سخت په طالبانو باندې مخ په کمیدو دي، نو دا کریستیاوی چې معنی شوی د مولا برادر د سفر پاکستان به غواړي چې خپل کنټرول برته یا خپل اثر رسوخ برته په طالبانو باندې ډیر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ چې رسوخ کوي د اوځيب ولې دا فکر کوي چې رسوخ کم سوي؟
په همدغه موږ تاسو واوریدل چې د څوارلس کسیز مذاکراتي هیات چې تعین شوی په دې کې پنځوي دا موقف نیول او چې دا مذاکره باید پاکستان کې نه وي، حتی چینی غوښتل چې لاړ شي پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. طالبانو اوس بیرونی ادرسونه پیدا کړي دي، نور ملکونو کې ادرسونه پیدا کړي دي، او په داخل د افغانستان کې ټول افغانستان ساحه خود دولت کنټرول کې ده، ساحه د طالبانو کنټرول کې ده، هلته ځینې مشران به اوسېږي. دا بیا یو بېله قضیه ده.